سلامونه درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې درس سات او تان څنګه خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیتی کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته لاغې چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي دي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وای د بلخ ولایت په مزار شریف کې د نهاد رادیو خپل خبرونه بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېخ ترځ مخ کې په دې رادیو کې اور لګیدلې او چې تر غوروسته د رادیو خبرونه بند شوې وي. دغه مرکز وای د دې رادیو د خبرونو د بیا پیل لپاره د کارکونکو ژمنتیا ستای او د پیکان تلویزیون برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګیدنه کې جدي زیانونه وروښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وای غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو مادني موادو دي. وزارت وای لیوال کسان کولای شي تر دوشنبه یا دوري حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدریغه توګه پاکستان ته لیکدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمه سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تیره جمعه شوې ده. رشید چې په خپله کورد او د سلیمان او د سلیمانی اوسیدونکو دی ویلي چې د ترکیې دا ډول اقدامات قانونی توجیه نه لري بلکې یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کې چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري، ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو پناهغوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د وختو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد گیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي چې پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې لاړ شو اونیزې خبرونې واورو راپورونو ته مو پام راړوم. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په روسیې کې د افغانستان په باب هم غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ځنې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیې او ایران ځنیو خبری رسنیو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کېږي؟ دا کار د دې لپاره کېږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نه ږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعدي ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سې تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډېره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه‌ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه‌ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاوو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوامبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی را روانه پنځمه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکول شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په داخل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو دیو امن مکان په ایس بدل شوی دی. اغا تروریستی گروپونه چه منطقوی او بین المللی خاص پروگرامونه لری او خاص اهداف تعقیبوی. متاسفانه ده طالبانو مشرتابه تنروانه عمل کرد او ده امیر المومنین غیر مسئولانه ازعارات ده تشاویشته لا قوت ورکوی.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالې جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا آجندا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوی او بین المللی آمیان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیتیک قانون په ایس د خپل منطقوی او بین المللی رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حال دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې تاندې څنګه او درسي ساعت خبرونه باورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یه مرگی دی یو دوست مل چند پیسې قرضې کنه و دی خطر بانی خود پیسو تا خفه ایمه چیزا اوز دو کور خرچی دی و دو واده خرچی شی دست خرچی زیخت زیادی دی خفل او دا که دفعانی کنه و اتزار پی پی ماش خلو در نزی نش بداش کنه چیز دو کور خرچه پوره کن خواست دو کور خرچه هم گیو کور که موس لزار پینزل رو پی دی نشت خرچه این وری و سا وری و سا چای بورا دا چه وری واس پینزل رو پی کی و ماش اتزار رو پی دی زما خیر ادا و چه دا اوس یو کندی روژینه مخ کی مس د اقتصاد نیګانه وزن ده. اوس مې چې خپل پکې ځای اقتصاد کې کنه اخته نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوم بکم چې نشم خو زکه زیات را چوره چې دا خرڅ وسنه خلاص سم څنګه مې نه خلاصم زکه زیات بوج را باندې چې واده نه کړن نه ده کوټه باندې کوي ویل کې ډیر ډیر کوم زر ویل کې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان یې باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سر بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونه سي کولی د خپل واده د هغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولی شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ورور موږ دینیم انځه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یاجم فلا کی څوک د شغلان مخ کاش څوک سینیم لوي څوک یو یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسې ور پاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بو جی وریز څوک خاين بیا پنځه بوري پخې کی لاس منو خاري بیا پنځه منو راځي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابي کې دی سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یو دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه نه لازم غوښتنه نه منله څنګه چې ما غوښتل هغه واده راته نه کړ نو زه هم دا چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي ځان کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده خو له زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد سره موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو ډېر ساده یو واده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري آینده د لپاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسطه دغه بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو ته بیا قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت و. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا. خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلم. تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیګې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبه که قاچاقبر میزنه، به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دو ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي اولاد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که از ما خبر او نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی، ځکه قاچاقی لارا پا درد نخوری، هماغ خپل وطن خده. منم چی دو وطن وضعیت خراب بو او دو طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی، خو همال تا پا خپل وطن که دیوی هماغ نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دو قاچاق بر لست ولویگی پیسی وخوڑل شی او دو هر هیواد دو پولیس و لخواه و حل شی. دا دروغ دی چی وای کدوال نو حل کیگی او خ چلن ور سره کیگی. زخپل چلش پا کلن زوی سرم وام داد روی هیوادونو دا پولیس و لخواه و حل شویم. طول ثبوتنه لرم چی دا زوی مخته ایز و حلم او زوی می پا چیغو چیغو جرل. زما په نظر که ازوانان پا قاچاقی لارو رانش خده، خو که پاسپورت لری او زان تکاری و تحصیلی ویزی وخلی او ده هغو لاری به هر تلار شی دیر خده، ترده چی قاچاقی سفر وکری چی همی پیسه مصرف شی او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کاغلی نیکولا ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاق برانی وایي، که نه ستونزې شته؟
البته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي، ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتۍ او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولیکړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وی، آیا زه به دې ته تیار شوی وی چې خپله 12 کلن لور مې 1 کلن 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه یې پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمی موضوع ترازو د آدم علی سلام زامن څنګه چې موږ لوخته پاک جلاله د آدم علی سلام نه پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه تر څو د وی خو آدم علی سلام یوازې وال څخه وشغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علی سلام نسل ډیر کې او د آدم علی سلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله آدم علی سلام د بي حوا نه سره د مکه معزومه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو لو استاد مو واوري د چی قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چی ولی استاد د تشریح کړ چې هدف یې د ترڅو له پخوانی او پیښو عبرت واخلو لو استاد مو واوري دل چی د تاریخ له مهمو پیښو یو هم د آدم علی السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غړیدل دي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي دا تم ټولګي درنوز دکونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1202 څخه تر 1450 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړي او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1202 هجری کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و د هغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدي. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1202 څخه تر 1216 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخیستل. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګری هم ووژل شو. ابو سلما یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلما د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو هجومي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. سپه لکه څنګه چې ما مخکې هم وویله، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1610 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېیمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپه په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپه مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت دپاره یې په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ وویل، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتې وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته یې مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور له مړینې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیرې زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتما ټول یې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي. دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او بېاتفاقۍ سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هم هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوه نیمې پېړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په موخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1909 زیږدیز کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کیښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دا هغه دولت هم دیرش کلون څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر راتلونکي درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وقت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانه زده کوونکي به د جغرافي مضمون پر راتلونکي درس کې واوري چې ځمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه له عمل ګرځي. ښوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لویې وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسی ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت.
درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا و د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
ساعت